دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو دونکو، زه اشرف الله رحیم زویم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. په داس حال کې چې په دوحه کې د حکومت او طالبانو د استازو د تماس ډلې د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه بحث کوي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره اسلام آباد ته تللی. پاکستان په رسمي ډول د دغه کتنو د اجنډا په اړه څه نه دی ویلي، خو ویل کیږي چې خلیلزاد د پاکستان نغواړي د هغه نفوذ لمخې چې دغه هیواد په طالبانو لري په کارولو سره یې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. تر اوسه خلیلزاد هم د په رسمي ډول د خپل سفر په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستاني او محلي تلویزیون جیونیوز پاکستان ته د خلیلزاد د سفر خبر ورکړی دی او ویلي دی چې امریکایي استازي به د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د پاکستان د رهبرانو سره خبري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو او ملي امنیت چارواکي وایي د ملیشو جوړولو بحث هیڅ مطرح نه دی. د کورنیو چارو او ملي امنیت عمومي ریاست سرپرستانو نن ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې حکومت د دې سراسره چې ملیشي نه جوړوي بلکې مخالفت هم کوي. تر دې مخکې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو ویلي و چې د افغانستان امنیتي تړون د طرحې عملي کول د ملیشو جوړولو ته لار پرانیزي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي په دغه استجوابي غونډه کې وویل چې امنیتي تړون د جنايي جرمونو د کمیدو په خاطر رامنځته شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سر د نن د پولیو ضد واکسین کمپاین د پیلیدو خبر ورکړی دی. د عامه روغتیا وزارت په ویلامې کې ویلي دی چې د پولیو ضد واکسین به سر لنن دوشنبه د وګي څلرشتمه نه د وګي تر 28مه پورې په شل ولایتونو کې وشي. د واکسین په دې کمپاین کې بعد 50 کلونو ټیټ عمر لرونکو شپږ اشاره یو میلیون ماشومان ته واکسین ورکړل شي. د امریکا د واستن انسټیټیوټ د چرنیز مرکز د راپور لمخې د 2001 کال له پیل نه تر 2019 کال پورې په افغانستان کې 155,000 کسان په جګړو کې وژل شوي دي. دغه مرکز ویلي دی چې په وژل شوو کسانو کې ملکی وګړي، وسلوال مخالفین او د افغانستان امنیتي ځواکونه دي. راپور وایي د دوی د معلوماتو په اساس د 2001 کال نه د 2019 کال د نومبر تر میاشتې پورې 340,000 ملکی وګړي، نږدې 240,000 وسلوال مخالفین او 640,000 د افغانستان امنیتي سرتیری په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت او وسلوال طالبانو تر اوسه د راپور په اړه څه نه دی ویلي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوري د همڅو نړیوال خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا، اوریګان او واشنگتن په ګډون په ځینو ایالتونو او سیمو کې په ځنګلونو کې د څو ورځو راهیسې ور بل شوی. چارواکي وایي دغه ور له کبله تر دې دمه 15 مړه شوي دي او څه باندې 1,000,000 هکتار ځمکه ویجاړه شوې ده. د اور له کبله د متحده ایالاتونو په شمال لویدیځ سپیسیفیک کې کاروبارونه زیانمن شوي دي او لسګونه زره خلک خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. لوګیو د میلیونونو خلکو روغتیا ته خطر پیښ کړی دی. د اوریګان په ایالت کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي چې هوا ډیره غیر صحي او خطرناکه شوې ده. د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې په ځینو سیمو کې د نیم کیلومتر په فاصله کې لار هم نه لیدل کیږي او په داسې حالاتو کې موټر چلول خطرناک دي. مسؤلینو د خلکو نه غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې د پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وروسته تر هغه په تهران کې د جرمني سفیر احضار کړ چې هغه د ایرانی پهلوان په اعدام کېدو په ټویټر کې انتقادونه وکړل. وزارت د جرمني د سفیر هانس اودو موزل څرګندونی په سختو ټکو غندلی دي او ویلي دي چې دا کار د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. ایران د شنبه په ورځ د نوید افکاری په نامه یو ځوان پهلوان چې 20 کاله عمر یې درلود د 2013 کال د حکومت ضد مظاهرو کې پر یو کس د وژلو تور و اعدام کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په احضاریه غونډه کې د جرمني سفیر ته ویل شوی دی چې خپل ډیپلوماتیک حدود دی وپیژني او تر هغه وړاندې دی څه نه وایي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوري. په سوریه کې په هوایي بریدونو کې چې ګمان کېږي د اسرائیل پوز بکړی وي نن د دوشنبه پر ورځ لس تنه وژل شوی دی. د سوریه د بشري حقوقو د څارې دروایي وژل شوی کسان د ایران طرفداران و چې اکثریت یې د عراق اتباوه. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي دی هوایي بریدونه د دیر الزور ولایت کې شوي دي. اته تنه وژل شوي عراقیان او دوه یې د سوریې اتباع وه. په هوایي برید کې د مهماتو یوه ډیپو او څو موټر هم تباه شوي دي. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو نن د دوشنبه په ورځ مسکو ته تللی چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره دوه په دوه خبرې وکړي. ښاغلی لوکاشنکو په داس حال کې روسیې ته ځي چې د نن په هیواد کې د هغه په خلاف د خلکو مظاهرو زور اخیستی. مسکو د بیلاروس سره د امنیتي مرستو ژمنه هم کړې ده. په بیلاروس کې د اګست میاشتې په نهمه د جمهوري ریاست انتخابات وشول چې جمهور رئیس لوکاشنکو وایي ګټلې دي، خو مخالفین وایي په انتخاباتو کې ټګي برګي شوې ده. د لبنان پوځوي درې عسکرې هغه وخت ووژل شول چې کوښښ کاوه یو مشکوک ترهګر ونیسي. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د نظامي استخباراتو د ګزمې په موټر د بداوی منیا په غرونو کې د لاسي بمونو او ټوپکو ډزې وشولې. په ډزو کې یو عسکر ښکاري ټپي شوی هم دی. د پوځ په اعلامیه کې دانه دی ویل شوي چې آیا پوځیانو مشکوک ترهګر نیولی کنه، خو محلي مطبوعاتو ویلي دي چې پوځ د یو څه وخت را پدې خوا کوښښ کوي د خالد الطلاوي په نامه وسلوال ونیسي. په هغه دا تور دی چې د اګست په میاشت کې دوه پولیس او د لبنان په شمال کې د خفتون د خاروال زوی وژلی. د سره صلیب نړیوال سازمان وایي د سوریې په شمال کې د دې ادارې د کارکونکو په موټرو برید شوی دی. یو مامور وژل شوی او یو بل یې ژوبل دی. برید د الباب په ښارګوټي کې شوی دی چې څلوېښت کیلومتره د حلب ختیځ خواته پروت دی. دا سیمه د ترکیې د ځواکونو په لاس کې ده. د سره صلیب د سازمان په اعلامیه کې ویل شوي دی چې وسلوالو کسانو چې مولونه یې تړلي ول په موټرې برید وکړ، خو معلومه نه ده چې څوک به و. د ترکیې پوځ دا برید غندلی دی. خدای نه دی ویلي چې دا برید چا کړی. او وروستی خبر دا چې سعودي عربستان اعلان کړی دی ټول سفري بندیزونه باید د 2021 کال د جنوري میاشتې نه وروسته په بشپړه توګه لرې کړی شي. د سپتمبر د 15 نیټې یعنی سبا نه به په نسبي توګه د بندیزونو کمیدل پیل شي. اکسان چې د سپتمبر په 15 به د سفر اجازه ولري، پوځیان، دولتي کارکونکي، ډیپلوماټان، محصلین او د اړو کورنیو هغه غړي دي چې په بهر کې د روغتیايي درملنې لپاره سفر کوي. د سیمې او نړۍ د خبرو نمو د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واوریدل.
دا امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه ده. د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ارتباطي ډلې د مذاکراتو په سرنګوالي باندې بحث کوي، د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې حق لسنه دی ویلي، خو مبصرین وایي خای خلیزاد له پاکستان نه وغواړي چې د هغه نفوذ لمخې چې په طالبانو یې لري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کومولو لپاره کار واخلي. حکمت سروش په دې حق له کابل نه رپورت را لېږلې ده.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیزاد د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. شاغلی خلیزاد به تر دې وروسته نوې ډلې ته هم سفر کوي او هلته به له هندي چارواکو سره هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پیسو مذاکراتو په اړه خبرې کوي. شاغلی خلیزاد داسې مهال سیمې ته سفر کوي چې لا هم په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د اصولو او مهالویش په اړه خبرې نه دي ورستې شوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې د مذاکراتو لپاره ورسته سیمې ته د زلمی خلیزاد لومړی سفر دی. شنونکي وایي چې شاغلی خلیزاد له پاکستانی چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر وړاندې د پروتو خندونو د لمنځه وړلو او د تاوتریخوالي د کمولو په اړه خبرې کوي.
دا خو امریکایان هم دا ذهن کې داشته، افغانستان کې هم دا سوچ دی، د نړۍ نور هیوادونو هم کې دي شي، هغه په ذهن کې هم دا وي چې د پاکستان یو رول شته، یو نفوذ د خلکو دا ادان نه چیشته. نو کېدی شي هغه رول زلمی خلیزاد د پاکستان نه غواړي، ځکه چې یو ډېر حساس پړاو دی او د هر چا به دا خواهی شو چې دا خبرې د یو اعتماد په ماحول کې شروع شي او تشدد پای کې کم.
شاغلی خلیزاد داسې وخت پاکستان ته تللی چې د افغان حکومت او طالبانو د پلاو ترمنځ د مذاکراتو د اصول او مهالویش په اړه غونډې روانې دي.
تیر ورځ هم ناسته شوې ده او ټاکل شوې ده چې نن په ځایي وخت ناوخته ماښام ناسته وشي. په لومړنۍ مسایلو باندې تر اوسه بحثونه شوي دي چې تر اوسه دا بحثونه ښه روان دي.
د غونډې بهیر ډېر ښه و او هغه کسان چې په غونډه کې شرکت درلودې هغوی موږ ته وویل چې مجلس ډېر امیدوارونکی و او هیله ده چې راتلونکي مذاکره غونډې به هم په ښه فضا کې ترسره شي.
په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره سره په افغانستان کې د نننه د دغو مذاکراتو د ترنګوالي په اړه خبرګونونه او اندیښنې راپورته شوی. خبریالان وایي چې د سولې په خبرو او د دې خبرو په پایله کې باید د بیان ازادي زیان ونه ویني. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د بندو دروازو تر شا د سولې خبرې د اندیښنې وړ دي.
نای خبریالانو سره خبرې کړې دي او د درې سوه او زیات کسان وایي سه دوی نگران دي او دوی تشویش لري چې د بیان ازادي په ارزښت باندې معامله ونسی، د اطلاعاتو ته لاسرسی ارزښت باندې معامله ونسی، د خبریالانو هغه حقونه او هغه مسؤلیتونه سده ور باندې معامله ونسی.
لدې سره په کابل کې د جګړې د قربانیانو کورنۍ راټولې سوي او پر شکیل اړخونو ژغ کوي چې د سولې پر روانو مذاکراتو کې دي د قربانیانو غوښتنې په پام کې ونیول سي. دوی وایي چې د دې چارې لپاره باید دواړه اړخونه یو ګډ کمیسون جوړ کړي.
ما خانواده و بازماندگان قربانیان جنگ خواستار مشارکت معنادار در این رواندیم تا دیدگاه های ما در آن شنیده و حقوق قربانیان در همه ابعادش مورد توجه قرار بگیرد.
افغان حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي د شتون موخه وربند تاوتریخوالي پای ته رسول او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات تامینول دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په افغانستان کې یو شمیر فرهنګیانو ویلي دي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ سولې په خبرو اترو کې دي د فرهنګي آثارو خوندیتوب ته پوره پاملرنه وشي او له طالبانو دي دا ضمانت واخیستل شي چې نور به تاریخي آثار له منځه نه وړي. خبریالې لیمه نیازی رپورټ را لېږلې ده.
د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ملاتړ ټولنه وایي چې دوی په قطر کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو څخه ملاتړ کوي، خو باید دغه خبرو په ترڅ کې افغان ولس او فرهنګیانو ته د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب او ساتنې ضمانت ورکړل شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال محمد رسول باوري وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ له سولې وروسته باید تاریخي آثار خوندي وساتل شي او د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب موضوع دی د سولې د خبرو اترو په اجنډا کې شامل کړل شي.
د افغانستان فرهنګي میراثونه، تاریخي ابدات او لرغونی توکي چې د افغان ولس د ملي هویت ښکارندوی دی خوندي وساتل شي. د لاهې شهر 1945 کنوانسیون او د یونسکو د 1900 او 1950 هغه زمینی چې د جګړې پر مهال د فرهنګي میراثونو د ساتنې او خوندیتوب او د هیواد څخه د قاچاق شو اثارو د بیرته راګرځولو په اړه مشخص حکومتونه لري، په بیړني او بشپړ ډول په افغانستان کې پولیس.
خاغلی باوري ویل چې افغان حکومت باید سولې د خبرو اترو په ټاکل شوی پلاوی کې دوه فرهنګي متخصصین هم وګماري چې د فرهنګي میراثونو موضوع لنګدې وڅاري. لیکوال نجیب منلای وایي چې طالبانو چې په خپل حکومت کې د بودا مجسمې له منځه وړلې، باید د افغانستان خلکو ته قوي ضمانت ورکړي چې نور تاریخي آثار له منځه نه وړي.
هغه کسان چې د بودا مجسمې په توپونو وړاندې کړلې، دا وینا عدالت کوو. هغه خود رنگول نه وافت مخکي اعلان وکړي چې دې مجسمه ته بس نه وایي، او د خپل اعلان نه وافت روسي په توپونو په باروت والو زولي. دا کوم خبره باندې تاسو باور کوي؟ عدالت د هغه نه غواړي چې نقلونه کیندنی کړی دي. دا ښکارم دغه دی.
د افغانستان د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب ټولنې غړي عصمت الله عثماني وویل چې د جګړو پر مهال د افغانستان 80% تاریخي آثار یا لوټل شوي او یا هم له منځه تللي دي.
د افغانستان د ملي موزیم او نور موزیمونو آثار او ټول چپاول نه تنها په داخل او خارج کې افغانان غمجن، بلکې خارجان هم حیران کړ. په وحشت او ظلم نه ډک مستند فلمونه د افغانستان د فرهنګي میراثونو په حق له جوړ او خلکو یې ننداره کوله.
په افغانستان کې د فرهنګیان په داسې حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له سولې وروسته د فرهنګي آثارو لپاره اندېښمن دي چې طالبانو په 2001 کال کې په بامیانو کې د بودا دوه لرغونې مجسمې والوزولې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ننګرهار د شینوارو په ولسوالۍ کې د داعش او د حکومت ترمنځ په 15 کلنه جګړه او بمباریو کې زرګونه کورونه وران شوي دي چې اوسې سختنان د اشر په بڼه بیرته په جوړېدو لګیا دي. دوی وایي اوس حالات ښه دي، خو حکومت ورسره د وران شوو کورونو په بیرته جوړېدو کې مرسته نه ده کړې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی په دې هکله رپورټ راکړی دی.
د سپینغر ولسوالۍ په مامند دره کې ځایی خلک د خپل ورانو مینو په بیرته آبادی دو لګیا دي. د داعش او حکومت ترمنځ 15 کلنه جګړه کې د دې سیمې سلګونه آبادې ړنګې شوې. حکومت یې مرسته ونه کړه او کلیوالو په اشر د خپل کورونو بیرته جوړېدل شروع کړي دي. ځایی خلک وایي ډیر کلونه په پردو مینو کې تیر کړل او اوس چې دغه سیمې امن شوي نو بیرته خپل کندرو کورونو ته کډې وروړي. سپینګیری ګل مراد دال تبن سیمی اوسیدونکو او د خپلې ویجاړې اوجرې په جوړولو لګیا دی.
بس یو خلوم نو د الرجی مرګیم تختور او شایو تختور بس نو کندر پاتې اوس په دې کندر لګي وندي والے یو بل سره بس کومه کړو په خپل کومه باندې دا موږ کوم سره او پات مرسته نه کړې دی په بار کې خاطر په بار کې موږ سره کوم پات مرسته نه کړې دی کورو په بار کې او کورونه مران دي موږ په بس داسې په یو بل شهر باندې بس موږ دا کورونه جوړو یو بل غواړو خپل بسابو په بنګړو په باندېګړو په دغه باندې خاطی کړو.
دوی حکومت ورسره د کور بیرته جوړې دوج منه کړې و خو پورې نه کړه. د دې سیمې غنی کورنۍ د پیسو لنشتو نه د اشر په ډول خپل ورانی شوی چار دیوالې جوړې. وای په خوا دغه سیمه کې بهرني ځواکونه او خو افغان سرتيري د سیمې امنیت ساتي او حالات ښه شوې دي.
وزدل د اوس بیخي ښه شو یا خو دغه نشته. امنیت هم ښه جوړ دی. کاروبار اسی نشته. غریبی دا کورونا دای شو دغه حکومت جنگ کې دغه شوی ختم شوی یا تقریبا 15 کالم بل لغه کې تیر کړه څه بټی کوټ کې وو څه کابل کېم کې او څه کابل ته وتلی وو خواره وارو.
د ننګرهار د والی ویانتا الله خوګیانی وای څو ځلې کابل ته د دغه ورانو کورونو د بیرته جوړېدو لپاره ویلي خو تر اوسه پی عملی اقدام نه دی شوی. هغه وای هڅه کوي چې د سیمې خلکو ته له کورونو سره سره نورې پروژې پلې کړي.
په دې اړه مرکزی اداره تصمیم لري هغه ژبنې چې کړي دي هغه به عملي کېږي. تر اوسه پورې په نورو برخو کې ډېری خدمات د شینوارو خلکو ته وړاندې شوي، مثلا د لمریزې برېښنا او سروې شوي ده چې هلته برېښنا کور په کور فعالي کې دي. تر څنګ نور غنیزو چارو چې هلته کاري فرصتونه برابر شي غنیز چارې تر سره شي عملاً اکثریت روان دي.
که څه هم دقیق ارقام نشته چې د شینوارو په ولسوالو کې د ځایي خلکو څومره کورونه وران شوي او زیانمن دي، خو مخکې چارواکو ویلو چې له 3000 ډېرې مینې جګړو ورانې کړې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن تازه راپورټ وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وبا د قرنټین په ورځو شپو کې اکثره ماشومان د زده کړو نه پاتې دي. خو د عام روغتیا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس پیښې ډېرې کمې شوې دي. د امریکا غا خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق له رپورت را کړی دی.
د ماشومان د ملاتړ یوې ادارې په افغانستان کې په ماشومان باندې د کرونا او بعد اغیزو په اړه د ویشوي سروې پیلې د دوشنبه په ورځ خبرې کړې چې دا ښیي چې په تیرو شپږ میاشتو کې خون او روزنې ته په ډېر کم شمېر افغان ماشومانو لاسرسی لري. په شپږو ولایتونو کې د 355 ماشومانو او 306 کورنیو د مشرانو سره د مرکو په اساس ترتیب شوي راپور کې مرکه شوو ماشومانو او د کورنیو مشرانو د کرونا او بعد د خپرېدو څه خون یا روزنی روغتي خدماتو ته لاسرسي او د خورو د مسؤلیت پاکړه اندېخني سرګندې کړې. د صاحب اب د چلډرن د ماشومان د ملاتړ د ادارې د خبرونو مشره بیرمن مریم اتای وای چې دغه سروې خي چې په تیر شپږ میاشتو کې اکثریت ماشومان د زده کړو ته لاسرسي نه لري.
گزارش تازه دفتر بین المللي حمایت از کودکان
د ماشومان څخه د ملاتړ د نړیوال ادارې نوې راپور خي چې د هر ولس ماشومان څخه اته تنوي خون روزنی او خوندې ته لاسرسي نه لري او کلره پډیره محدوده کچو. همدا شان په دې راپور کې ویل شوی چې ماشومان د کورونا او بعد منفي اغیزو او همدارنګ د لوګي د خوړو کاموالی او د روحي ستونزو لامله کړيږي
راج می بنند
تر په لمخي ل دیشو پیسو څخه زیات ماشوم د کورونا وایرس د کرانتین پر ورځ شپو کې د تاریخوالي سره هم مخ شوی دي سلوره ته پیسه د مرکه شوی ماشوم ویلي چې د کرانتین پر مهال د خپل خون کو سره هیڅ ډول اړیکې نه لرلي اته پیسه د ویلي چې د کرانتین پر مهال هیڅ سندې ذکرې یوازې سلوره شری شپک پیسه د ماشوم ویلي چې د کرانتین پر ورځ شپو کې لکته لګه د ورځ یو ځل خپل خون کو سره تماس لره د سایپ اپ د چلډرن د اداري پر راپور کې ویل شوی چې د کرونا د وبا د کرنټین پر مهال د خارونو پر تل په کلیوالو سیمو کې ډیر ماشومان له ډول ډول سوند سره مخ مېرمنه تایی وایي چې د نورو ماشومان پر تل د مېبو ماشومان سوند ډیر زیات وي
همچنان د گزارش اومده کې خانوادای
هم درنګ په دغه راپور کې ویل شوی چې مایوب کسان چې د مایوبیت له امله کړیږي هغه د ډیر ستوند سره مخ وو او روغتي خدماتونو ته لاسرسي نه لري
خدمات
په افغانستان کې د 1991 مریض کال په سر کې د نوي طالبي کال د پیل سره سم د کرونا وبا خبره شو چې افغان حکومت د خونځیو او نور تعلیمي موسسو تړلو ته اړک د افغانستان د پوهنې وزارت د کرونا د وایرس د کرنټین په ورځ شپو کې په کابل او ولایتونو کې د تلویزیونونو او رادیوي خبرونو له لارې ماشومان ته د زده کړو پروګرامونه وړاندې کړل خو د ماشومان د ملاتړ ادارې د یوې بلې سروې په اساس چې په شپږ ولایتونو کې کړي ویلي چې 3.6% ماشومان تلویزیونی پروګرامونو 10.3% د رادیوي پروګرامونو او یوازې 0.2% د انټرنیټ له لارې له دغو روزنیزو پروګرامونو څخه ګټه اخیستې ده په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو وروسته د زمري د میاشتې په دوهمه نیمایي کې خوځي بیرته پرانیستل شو د امر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو سلیزو ساعتونو کې په ټولو ولایتونو کې د کرونا د وایرس شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 8202 ته رسیدلې ده د امر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د نو او بعد خبرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1315 پر دغې ناروغۍ مړ شوي او 2023 نور د کرونا په ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښيي چې اوس مهال په افغانستان کې یوازې 15,204 د کرونا پالې پیښې شته دي
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري د امریکا په جنوبي سیمو کې چارواکو د لګیدرو اورونو د کنټرولولو او وجرو د پاره د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ او نور رهبرانو نه غوښتل چې د اقلیم بدلون ته پوره پاملرنه وکړي دوی وایي چې سکه دومره اورونه لګیدلې دي چې ساره یې نه ولیدل شوی ټاکل شوی دی چې جمهور رئیس نن د دوشنبه په ورځ د کالیفورنیا د ایالت د ساکرامنټو ښار ته ولاړ شي او د چارواکو سره په دې حقله وغږیږي د راپور تفصیل د آشنا تلویزیون د همکار شکیب دوست نووري
لکه مودین را په دې خو د امریکا په لیدیزو سیمو کې پراخ اور بل شوی دی تر شلو نه زیات کسان مړ شوي او زورګونه خلک له خپل مینو څخه بې ځای شوی دي سیمیز چارواکی د اور د بلکې دوه لامل اقلیمی بدلون بولی
This is a climate damn emergency.
دا د اقلیم لعنتی بیړنۍ حالت دی دا یو واقعیت چې پیښیږي دا یو بشپړ طوفان دی چې هر کال په بیساری توګه پیښیږي
په پام کې د چین نن د امریکا ولسمشر د کالیفورنیا په ساکرامنټو کې د اور وژنې له مامورینو او نورو منتخبو چارواکو سره وګوري ولسمشر د شنبه په ورځ په نیوادا کې د روانو اور لګیدنو په اړه خبرې وکړې
spoke to the folks in Oregon
Oregon او واشنگتن کې مې لملګرو سره خبرې کړې دي دوی په خو هیڅ کله داسې او چلی دلی نه وو خدای د جنگلونو په ادارې پورې اړه لري لطفاً په ډیره ساده توګه دا کلمې په یاد ولرئ د جنگلونو اداره په یاد ولرئ دا د جنگلونو په ادارې او تنظیم پورې اړه لري
په واشنگتن او اوریګن ایالتونو کې منتخب چارواکي له دغه استدلال سره موافق نه دي
You know the president said it's all about raking
تاسې په هغه ویل اسمه شر ویل دي چې هر څه د جنگلونو په ساتنه پورې اړه لري دا خبره سم نه ده د واورې ذخیره کم شوې ده جنگلونو مو تر په خوا وچ شوې دي سمندرونو مو تاوده او اسیدی شوې دي او دا د 1300 را په دغه ساوکه را پیخیږي
د لویدیز یو شمیر مشران له اقلیمی بدلونونو سره د چټکې مبارزې غوښتنه کوي په امریکا کې هم یو شمیر چارواکي د ولسمشر ترامپ پر اقلیمی پالیسیو په کلاکه نیوکه کوي د اقلیم یو شمیر فعالان د جمهور ریاست په راروانو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند پر کاندید او د ولسمشر ترامپ پر سیال جو بایدن نیوکه کوي چې واقعي هغه په خپلو کمپاینونو کې د اقلیم بدلون په لومړیتوب کې نه دی راوسته دم دې اونۍ په ترڅ کې بایدن یو اعلامیه خبره کړه او له خلکو څخه وغوښتل چې د اقلیمی بدلون پر وړاندې همدا اوس عمل وکړي څنګه چې خلک له اور تبین اورینونو او نور عوامل سره په مبارزه بوخدي، نو خای سکال دا مسائل تر زیات اندازې پورې په کمپاینی بحثونو بدل شي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ګردیز یو اوسیدونکی وایي چې د نشو له کبله یې په ایران کې ښه کاروبار له لاسه ورکړی دی او اوس د خلکو قرضدار دی. د ویلي دی اوس یې نه یوازې په کور کې ژوند تریخ شوی دی، بلکې خپلو بچیانو ته د روزۍ د ګټلو او د هغوی د پالنې وس هم نه لري. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
صدو خان د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د ګلیخیلو سیمې اوسیدونکی دی. د یو وخت په ایران کې د نلدوانۍ کسب پر مخ می و، خو وای خپل ملګرو د مخدراتو سکولو ته وهڅاوه او فکر یې کاوه چې همدا ژوند دی.
سو یو ځواني و شوکو یو دم تاثر ویلې یو تاثر ویلې سل رقم صفاتونه به ایران کې خلکو کول. ما اعتراضاتم یو دم واخله بل ور یو دم سل دم اسول.
هغه آشنا تلویزیون ته وویل چې نه یوازې ښه کاروبار یې له لاسه ورکړ، بلکه د کور کلی ژوند هم تریخ شوی او قرضدارای شوی هم دی. د ده په وینا اوس یې ژوند در په در دی.
لس روپۍ د چا قرض نه ورباندې، اوس کوم 5 لک قرضدارای شوی ما. خو له تا نه 1000 اخیستلی دي، له 1000 اخیستلی 5000 اخیستلی. یار دوسته بیرته ورکول نهسته، خالی اخیستلی مې دي.
صدو خان وایي چې میرمنې مړه شوی او دوه ماشومان ترې پاتې شوی، خو زیاته ویل دې کبله چې دای پونشو اخته د خپل بچیانو ته د روزي ګټل او د هغوی د پالنې واس هم نه لري. هغه زیاته ویل چې له نشئی موادو لاسه اخیستل ورته ګران دي، نو له همدې کبله له نور خلکو غوښتنه لري چې له دغه توکو څخه لري ووسی.
د دغه نشو نه دی خدای په لاس ډیر زیاته ډډه وکي. خو څوک وایي چې یو دم د زړه توکیږم ټانکیږم نه، ته پی ګدا کیږي، ته پی بدبخته کیږي. دا د ما ورته سوال د سر دغه نشونه دغه سیګریټ ول دی بل بلاونه د ډیر ډډه وکي.
په پکتیا کې د نشه یي توکو د روغدو دقیقې شمیرې نشته، خو ویل کیږي چې لسګونه زره کسان په نشو اخته دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
درنو او محترم اوریدونکو، بل خصوص محترم میندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته زدی افونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لغنه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لغنه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسو مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او د سکاش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاء باندې ستاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي، کوشش وکړئ یو بار مصرف د سکاش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږئ چې دا مرض امکان لري له غو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندی په امید.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ لیسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.